تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی کم. وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجه صندوق یونیسف چې د ازادي رادیو په مرسته خبرېږي او دغه راز د ازادي رادیو ځانګړی د حقیقت صدې 19 پروګرام. په دې پروګرام کې مو په افغانستان کې د مطبوعاتو او د رسنیو د وضعیت په اړه د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر رسول باوري سره خبرې کړې دي. خو اوس رازو د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه. د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستاني طالبانو د تسلیم شوي پخواني ویاندا تور رد کړ چې ګواکې کابل او نوې ډلۍ له پاکستاني طالبانو سره مرسته کوي. د پاکستاني طالبانو پخواني ویان په یوې ویډیو کې ادا کړې ده چې په افغانستان کې د هند استخباراتي ادارې او د افغانستان ملي امنیت له دوی سره په پاکستان کې د تخریب لپاره مرسته کوله. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویاند احسان الله احسان څرګندونې رد کړې. احسان الله احسان چې د پاکستان پوځوي په خپل خوښه ورته تسلیم شوی، ویل دي چې د افغانستان حکومت او د دغه هیواد او هند استخباراتي ادارې د پاکستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د پاکستان پوځ د احسان الله احسان یو ویډیو خپره کړې او په هغه کې احسان وایي چې د هند او افغانستان استخبارات په پاکستان کې د دولت مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. په دې ویډیو کې د جماعت الاحرار پخوانی ویاند احسان آرام او مطمئن ښکاري. دی وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته موږ ټول افغانستان ته ولاړو. په افغانستان کې مې ولیدل چې له دغو خلکو سره د هند استخباراتي ادارې را اړیکې پیل شوي، له دوی سره یې مالي ملاتړ وکړ، هدفونه یې هم ورته وټاکل او د هر اقدام به یې ورڅخه واخیسته. احسان الله احسان دا هم ویلي چې ده هم د افغانستان د خاورې د پاکستان خلاف فعالیتونه کول. دی همدارس ادعا کوي چې د طالبانو یو مشر عمر خان خراسانی ته وویل چې له کفارو څخه باید مرسته ونه غواړي، خو خراسانی ورته وویل چې د پاکستان د پوځ پر ضد د جګړې لپاره به د اسرایلو مرسته هم رد نه کړي. د افغانستان یو امنیتي سرچینې د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې احسان الله احسان ته منسوبې څرګندونې بې اساسه دي. سرچینې دغه راز وویل چې د افغانستان له خاورې د پاکستاني طالبانو د اوشتو او یا د افغانستان له لوري د هغوی د ملاتړ ادعا څه نوې خبره نه ده. سرچینې وویل چې پاکستان دا ډول تورونه د دې لپاره لګولي چې له نړیوالې انزوا ځان خلاص کړي. بل لور ته په پاکستان کې میشته سیاسي چارو کتونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې احسان الله احسان د پاکستان د امنیتي سرچینو په وینا خبرې کوي.
پاکستاني طالبانو ویاند احسان الله احسان تسلیمېدل یا نیول کېدل او د هغه وروسته دا ډول ویډیو میډیا ته راوتل او یو څه حد پورې به شاید حقیقت ولري، خو په دې کې شک نشته دا چې اوس دوی به هماغه خبره کوي کوم چې د پاکستان استخبارات او د پاکستان امنیتي ځواکونه وغواړي تر څو خپلو پاکستانیانو ته دا وښيي چې دا جګړه چې کوم طالبان کوي د دوی تر شا هند افغانستان دولت او د افغانستان استخبارات لاس لري.
افغانستان او پاکستان پر یو بل د مقابل لوري د وسلوالو مخالفانو د ملاتړ تورونه پوري کوي. ل ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان حکومت پاکستان په دې تورنوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو شورا او مشران په پاکستان کې میشته او پاکستان دا تورونه رد کړی دي.
و امریدل چې د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستانی طالبانو د پخوانی ویاند ادا رد کړ چې ګوکې نوې ډلۍ او کابل د پاکستانی طالبانو ته سره مرسته کوي. او دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسمت سو اتل شمیرې لارې مو د یاد موضوع په ارتباط را لېږلي وو. محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکلي چې د ګلبدین حکمتیار راتګ به په ډېرو سیمو کې د سولې د ټینګېدو سبب شي. دغه راز نادر هم له خوست څخه لیکلي چې د ګلبدین حکمتیار راتګ به پر وضعیت ښه اغېز وکړي، راتګ به د سولې لپاره یو مثبت زیری وي. دغه راز په ډیرو نورو پیغامونو کې هم کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ هرکلی شوی او ویل شوی چې هغه به د دولت نور وسلوال مخالفین هم وهڅوي چې له سولې سره یو ځای شي. پیغامونه زخ زیاتی او ډیر په بیړه هم را روان دي. له تاسو یو دنیا مننه. د دې څرګندونه کوي چې ازادي راډیو او رید ازادي راډیو هم تاسو هر ورځ له سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو د افغانستان له وروستیو مهمو پیښو خبروي. 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي یو خطرناک ناروغي ده. د ډاکټرانو په وینا یوازې 2 څاڅکي واکسین کولی شي چې ماشومان له دې دایمي مرض څخه وژغوري. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې مسؤل میرجان راسخ دی. هغه په پیل کې د پولیو په اړه معلومات راکوي.
پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي دا یو ویروسي ناروغي ده چې دا ناروغي د همدغه ویروس له وجې نه منځته راځي. او د دې ناروغي توپیر له نورو ناروغیو سره دا ده چې دې ناروغي ویروس ته هم وحشي ویروس ویل کی. په دې معنی چې دا ویروس حد او مرز نه پیژن، ډیر په چټکۍ سره سرایت کوي یوې سیمې نه بلې سیمې ته، او خلک په تیره بیا ماشومان په دې باندې اخته کوي.
همدا اوس څومره پیښې د پولیو د ناروغۍ موږ او تاسو ځان سره ثبت لرو؟
موږ د 2018 کال نه را په دې خوا 3 پیښې ثبت لرو، چې وروستۍ پیښه په قندز کې د دشت ارشیپ ولسوالۍ کې رامنځته شوه. له بده مرغه په هغې کې یو ماشومه 14 میاشتنی ماشومه د ناروغي اخته شوه. بل پیښه موږ په قندهار ولایت کې درلودله. لاغې نه مخکې یوه پیښه هم موږ په هلمند ولایت کې لرله. یعنی په 2018 کال کې موږ تر اوسه 3 پیښې لرلې. په 2018 کې 14 پیښې او په 2015 کې 6 پیښې درلودلې.
څومره خطرناک کېدلی شي دغه ناروغي؟
خطر یې دا دی که د دې ناروغي مخنیوی ونیسي، دا د یوازې نه چې د افغانستان وګړي بلکې کولای شي د نورو هیوادو وګړي هم په دې ناروغي باندې اخته کړي، ځکه دا ډېر په چټکۍ سره سرایت پیدا کوي. او د دې خطر بل دا دی چې کله یو ماشوم یا یو کس په دې ناروغي اخته کیږي، هغه د تل لپاره، یعنی په ټول عمر کې به دا ماشوم یا دا کس معیوب وي، فلج وي، یعنی درملنه نه لري. له دې وجې نه په حساب یوازینۍ د وقایې لاره یا مخنیوي لاره لري چې همدغه واکسینونه دي.
د واکسین په اړه کوم معلومات راکړئ؟ څو ځله کیږي او په څه رقم سره؟
د پولیو پروګرام په کال کې په ټول افغانستان کې هم په 4 ځله یا 5 ځله په حساب سرتاسري کمپاینونه په لاره اچي، او همداراز په هغه سیمو کې چې د ډیر خطر سره مخ دي په هغه کې هم 3015 په حساب فرعي کمپاینو په نام یادېږي، هغه په لاره چول کیږي. چې په سرتاسري کمپاینو کې تقریبا د 9 میلیونو نه زیات ماشومان د هدف وړ ګرځي چې هغوی ته باید واکسین ورسول سي، او د فرعي کمپاینو کې نږدې په حساب 6.5 میلیونه یا 8 میلیونه ماشومان هم د هدف وړ ګرځي چې هغوی ته واکسین ورسي.
یو ماشوم ته څو ځله باید واکسین ولګول شي؟
دا په یو وار سره هم ماشوم نسی کولای، یعنی د ماشوم بدن معافیت نسی حاصلولای د دې ناروغۍ په وړاندې. باید په وار وار سره، لکه څنګه چې همدغه عامه روغتیا وزارت کوم پروګرام چې تر لاس لاندې نیولی دی، چې په کال کې باید 3 ځلې یو ماشوم واکسین واخلي. یعنی په کراتو په مراتو سره په وار وار سره باید ماشومان په هر دوره کې 2 څاڅکي د پولیو واکسین واخلي. هغه ماشومان چې عمر یې تر 5 کلونو ټیټ وي، کمی هغه د دې پروګرام تر ټارګټ یا تر هدف د دې چې هغه ته واکسین حتمی ورکړل سي.
دې واکسین د لګولو طریقه څه رقم ده؟ د سویل کیږي چې په زینو سیمو کې دغه واکسین غلط تطبیق شوی، څه رقم په دې کې تاسو وایي؟
کله چې دا واکسین جوړ شوی، ما کوم ډاکټر چې دا اول ځل چې دا واکسین جوړ کړی و، هغه په خپل ماشوم ته دا غوښتل په اول ځل چې ورته تطبیق کړ، خپل مسی ته غوښتل چې دا واکسین تطبیق کړ. بیا هغه واکسین تطبیق د دې ویلو چې 2 څاڅکي به د دې ماشوم په خوله کې به څه شوی، به د دې مور فکر نه وسوي، دا ویال ورته وای، دا ټول ورته څه سوال
دی، تاسو به
تل ور کړل وي، بیا هم کوم مشکل نه پیدا کړی. دا واکسین هیڅ جانبي عوارض نه لري، حتی ناروغ ویده او نوی زیږیدلو ماشومانو د پاره هم دا واکسین کوم جانبي عوارض نه لري. دا واکسین کاملا خوندي دی،
تطبیق
اسانه دی، او بل مالک جانبي عوارض نه لري. له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې راپورونه واورېدل چې ګویا په ځینې ولسوالیو کې پولیو د ناسم تطبیق له وجې نه ځینې
ماشومان
مړه شوي دي، ځینې پیښې رامنځته شوي
دي.
بالکل دا سمه نه ده، دا هیڅ شی نه دی. د بیلګې په توګه مثلا د اروزګان د ګیزاب د ولسوالۍ نه داسې څه راپورونه راغله، حال دا چې په ګیزاب ولسوالۍ کې او په دا د زوند جنوب کې تر اوسه د پولیو کمپاین نه دی تطبیق شوی.
هلته
څوک تللي نه دي، او تر اوسه هلته کمپاین لږ ځنډول شوی و. یعنی کوم کمپاین چې موږ پلان کړی و په 18 اپریل کې، هغه موږ وځنډاوه په 8 اپریل ته. یعنی هغه ځای کې تر اوسه دا پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی.
یعنی تاسو غواړی دا وایي چې دا هم د خلکو ناسمې خبرې دي چې دوی نه غواړي واکسین خپل بچو ته ولګي؟
بالکل بالکل، دا ناسمې خبرې دي. او یو بل موضوع هم دا چې الته د میزال یا د سرخکان واکسین شری الته تطبیق شوی وو، نو نه پیګم کاغله وجنه کما ستونزه رامسته شوی یغې نه څنګه مو لیدې په باندې مونته د پولیو لل درکنه الته کما ستونزه
رامسته شوی. دقیق راپور نشته
د پولیو په اړه؟ دقیق راپور شته چې الته پولیو نه دی تطبیق شوی.
د پولیو واکسین هم د نور واکسینو په څیر کله چې ولګي یا په ماشوم باندې وشي تبه لري؟
پولیو واکسین هیڅ تبه نه لري. کله چې ماشوم ته ورکول کیږي هغه وخت ماشوم ته د سکمته برازي نه کم زړه بدای ورته راځي او نه کم بل حالات ورته راپیږي.
څومره خطرناک کیدلې سي هغه ماشومان ته چې دا واکسین نه لګيږي؟
کله چې دا واکسین ماشومان ته نه لګيږي
نه ورکول کیږي،
بالکل دا د خلل لري ورکول کیږي. کله چې پیسې په دا واکسین نه ورته تطبیقيږي ماشومان ته د غوي معافیت د دې ویروس په مقابل کې ضعیف وي. او دا چې موږ ولې دا کمپاین یا د پولیو ماشومان ته ورته تطبیقو، دا ولې؟ ځکه د ماشومان هغه دفاعي سیستم یا هغه معافیت بدن هغه ضعیف وي. نه نه دا کیدای شي چې دا واکسین د لویانو لپاره هم باید تطبیق شي، چون دوی بدن ضعیف دی هغه د پولیو ویروس لپاره ډیر مساعد دی. او د پولیو ویروس هغه ځای یا په اصطلاح چیرته ځای ونیسي هغه د انسان بدن دی. یعنی په حیواناتو کې دا ویروس ځای نه نیسي، په نورو موجوداتو کې دا ځای نه نیسي، فقط انسان هموار بستر دی انسان لپاره.
په دې ناروغي نه
په غټو عمرو کې مرخته کیږي، امکان نشته پولیو باندې فلج کیږي. خدا چې دا پروګرام د څو کلو نه راپدی خو په افغانستان کې تطبیق شوی دی، هغه لویان چې وس مثلا عمرونه لاسونه باندې دي هغه هم پولیو واکسین اخیستای دی. دا نوې ماشومان چې اوس په حساب تر 15 کلو نه لاندې او نوې زیږیدلي ماشومان دا د دې پروګرام تر هدف لاندې دي چې دوی هم واکسین واخلي او بدن معافیت پیدا کړي د دې ناروغي پر وړاندې.
دا د پولیو واکسین تر 15 کلنې پورې تطبیق کیدلی شي.
د سې ساهونه هم دي چې موږ تر 15 کلنې لاندې هم ماشومان ته د پولیو واکسین ور تطبیقو. په تور د مثال هغه ماشومان چې د پاکستان نه د کډوالو ماشومان چې بیرته راستنیږي افغانستان ته، هغه ته موږ تر 15 کلو لاندې ماشومان ته هم واکسین تطبیق کړي. یا په تور د مثال د پکتیا پرمل په ولسوالۍ کې هلته کمی پیښې چې رامنځته شوې، موږ د 15 کلو لاندې ماشومان ته هم واکسین ور تطبیق کړي چې دوی بدن ښه معافیت پیدا کړي د ناروغي په وړاندې. که احیانا داسې هم خدای دې نه کړي کومه سیمه کې ډیر دا ویروس وي او هلته خلک وګړي ډیر د تهدید لاندې، بیا هم په حساب امکان د دې ستا چې موږ د لویانو ته هم دا واکسین تطبیق کړو.
څومره خلک علاقه ښیي چې خپل بچي ته د پولیو واکسین تطبیق کړي؟
غلط تنګرین خلکو سره ست چې ګویا دا واکسین حرام دی یا دا واکسین نور د سکم جوانبي عوارض لزان سره لري، دا هغه لبد مرغه تبلیغات دي چې له بیرونه راځي. او په دې کې د افغانستان او د نړۍ د اسلامي نړۍ په کچه باندې علما او فتواګانې ورکړي چې د دې واکسین په حلال والی کې هیڅ کوم خبر نسته، او دا حتمی او ضروری دی چې باید خلک دا واکسین واخلي ماشومان ته ور تطبیق کړي. پښتنه دا کېږي د خلکو په منځ کې چې ولې تمرکز په دې پولیو باندې ولې زیات دی؟ که دا مثلا نړیوال موږ سره دومره خواخوږي لري، ولې په نورو مواردو کې موږ سره دومره مرسته نه کوي، کومک نه کوي؟ ځواب دا دی چې دغه پولیو د سیو ناروغي ده چې دا په بشپړه توګه له منځه تللای شي. د نړۍ په سطح باندې دا ناروغي له منځه ځي، نور هیوادو دا ناروغي له منځه وړلې ده. یوازې په افغانستان او پاکستان او په نایجیریا کې دا ناروغي سته. او لنې کمرغه په دې تیرو کلونو کې افغانستان هم په دې بریالي شوی چې ډېرې سیمې د هیواد د پولیو څخه عاری وساتي، نه خلاص وساتي، په هغه کې ویروس نسته. مثلا د غدری پیخه چې ما یادونه وکړه، د غورستي پیخه چې د قندز کې راځي، سو دام د نامنو یو د جګړو لوجنه چې آلته زمنګ کمپاین پر تیرو شپاره سو میاشتو کې نو تطبیق شوی، دا پیخه راځي. سو
ډېر زیات مننه. خیر
سه مننه. خیر سه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زلمو غختل چې د حقیقت سره په خبرونه کې پر رسنیزو موضوعاتو تمرکز ولرو او لامدې عملمو غوښتل چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له فرهنګي مرستیال او د غشند افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت له سرپرست خاغلی پوهان محمد رسول باوري سره مرکه ولرو. منن باوري صاحب چې موږ ته د مرکه وخت راکو.
خوشاله چې زه د ازادي رادیو په څپو کې خپل یو ادوال ته اول تاسو ته خپل یو ادوال ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې د روغتیا په جامه کې او په سالم چاپیریال کې د ژوند د پایښت امکانات ولري.
مننه باوري صاحب، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو له خبرونو څخه د څارنې په برخه کې دوی څه مسؤلیت لري؟ که نشراتي پالیسي وي دا موضوعات چې موجود دي که موجود دي تر کومه پورې څارنه شوې ده؟ دینه
لومړی خبره خو به دا شو کوم چې د افغانستان د وسنی تر بدلون وروسته د وسنی نظام او حکومت دولت او حکومت تر ټولو ستره لاسته راوړنه د بیان ازادي او د هغه سره مرسته او د بیان د ازادي د نهادي نه کولو لپاره د لارو چارو تر سره کول دي چې دا عمدتاً په اطلاعات فرهنګ وزارت پورې اړه لري. د دې ترڅنګ موږ د هغه قوانینو او لوایحو او مقرراتو د پر تطبیق هم مکلف یو چې زموږ په قوانینو کې شته او موږ وضع کړي دي. د هغه قوانینو پر بنسټ چې شته زموږ سره موږ دوه ډوله نشرات لرو، یو چې ملي نشرات ورته وایي، هغه چې د حکومت د خاصه اداره کېږي، تنظیمېږي او چارې پر مخ وړل کېږي، او یو هغه چې خصوصي دي. د دې دواړو هم مراقبت او هم څارنه د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري کېږي.
څونه فکر کوئ چې باوري سي د اطلاعات فرهنګ وزارت په دغه برخه کې خپل دنده ترسره کړې ده؟
موږ تر اوسه پورې د دې لپاره چې دغه اصل تطبیق کړای شو د دوو کمیسیونونو تنظیمو پیل کړی دی، او دغه دوو کمیسیونو په چوکاټ کې موږ د دغه هدف ته د رسیدو لارې ګورو. یو کمیسیون دی د شکایاتو او د تیروتنو یا د تخطیو کمیسیون دی، چې دا کمیسیون موږ ته هم د څار امکانات را په لاس راکوي او هم د هغه تیروتنو د مخنیوي امکانات راکوي چې رسنوی که کیجی او معمول دی او یا هم غیر ارادی او یا قصدی وی ده هغو ده سمون ده پار او ده هغو ده مخنوی ده پار ده هم دیه کمیسون چخمر استفاده کو او ده کمیسون ده هم دیه ده پار دی. یو بل کمیسون دی چی اغه بیا ده اطلاعاتو تا ده لاسرسی کمیسون دی چی ده هم د یو ځنګړي فرمان په وسیله نافذ دی او دا کمیسیون فعال دی زموږ په وزارت کې او هغوی دا چارې پر مخ بیایي. تر ټولو زیاته برخه د دغه کمیسیون دی چې موږ هغه ته د شکایتونو د رسیدو او د تخطیو د مخنیوي کمیسیون ورته وایو. دلته دوه برخې دي، یو هغه چې تخطی کیږي، بیا د هغه تخطی څخه شکایت وي، شکایت بیا د کمیسیون ته راځي چې معمولا همداسې کیږي. په داسې حال کې چې موږ یو بله برخه هم لرو چې ځینې داسې تخطی دي چې هغه د چا د یو مشخص سړي په وړاندې نه ده، هغه یا به د ملي ګټو یا به د ځینو ارزښتونو په وړاندې او یا به هم د ځینو اړتیاوو په وړاندې چیلنجونه مطرح کیږي چې دا یو ډول تخطی حسابل کیږي. هغه تخطی چې شکایت ځینې راځي هغه موږ په انفرادي توګه هم منو، په جمعي توګه هم منو، تر اوسه مو په دې اړه باندې ځینې کارونه کړي دي. او دا دوم اړخ تخطی چې د هغه دپاره موږ یو دفتر جوړ کړی دی، په هغه دفتر کې د مونیټرینګ دفتر دی چې په هغه دفتر کې موږ ټولې هغه رسنۍ خاصتا تصویري او صوتي رسنۍ په هغه ځای کې لیدل کیږي او اورېدل کیږي چې کومه برخه د هیواد د ملي ګټو پر خلاف، د ملي ارزښتونو په وړاندې او د ځینو هغو دودونو او اخلاقو په وړاندې یا زید وګڼل شي او یا د هغو په خلاف چې هغه تشخیص شي.
د مونیټرینګ برخه چې تاسو وویل، په دې برخه کې مثلا تاسو موندنې تر اوسه پورې څه ښودلې دي؟ څه مو ترلاسه کړل
په دې برخه کې؟ زموږ اول خو دا خبره وکړم چې دا نوی ده، دفتر اوس موږ جوړ کړی دی، لا تر اوسه پورې هغسې چې موږ یې غواړو لا نه دي فعال. ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې لا تر اوسه پاتې دي، ولې زموږ تصمیم دا دی چې دا په ډېر بیړنۍ توګه د مونیټرینګ دفتر جوړ کړو، فعال کړو. خو دغه سره سره چې په هغې ابتدایي او سطحي توګه اوس هم جوړ دی. موږ ځینې تخطیو ته اوس متوجه شوي او په دا راتلونکي غونډه کې چې موږ د دې کمیشن دپاره لرو څو مسایل دي چې هغه به بیا هلته مطرح شي او دغه وروسته به بیا موږ
پخوانه موجود ول. دا مونیټرینګ برخه اوس موجوده. آیا فکر نه کوئ چې دغه دواړه کمیشنونه باوري صاحب په خپلو کارونو کې یو ډول پاتې راغلي دي؟ ځکه ډېرې داسې سرغړونې وې چې افغانستان ملي ګټې په ټکر کې وي او یا هم مثلا دلته اسلامي فرهنګي ارزښتونه تر پښو لاندې شوي او یا هم مثلا د تاسو بل کمیسیون خو چې اطلاعات ته د لاسرسي کمیسیون تاسو کې هره ورځ د رسنیو راپورونه واورئ. داسې راپورونه پکې ډېر پیدا کوي چې موږ غوښتل په دې اړه له دغې ادارې سره اړیکه ونیسو خو دوی د په دې اړه معلومات ورکولو ډډه وکړه. آیا فکر نه کوئ چې په شکل د اشکالو دغه دوه کمیسیونونه یا مثلا دا یو کمیسیون چې د تخطیو برخه کې تر اوسه پرې دوی چې نه پوهېږم شاید څو کاله یې د کار لوبتې وي ولې تر اوسه پرې داسې کومه موضوع نه ده شریکه کړې چې پلانۍ راډیو یا پلانۍ تلویزیون نشرات یې د دغه تخطۍ له امله یا دغه سرغړونې له امله وتړل شول؟ فکر نه کوئ چې دوی په کارونو کې به پاتې راغلي؟
هو، دوی خبرې باید سره بېل کړو. یو هغه خبره ده چې موږ تر اوسه دغه کمیسیون تر اوسه په دې اړخ باندې کار کوي او زیات مصروف و چې څوک شکایت وکړي او د هغه تخطۍ مخه ونیول شي چې په دې اړه باندې ځینې کارونه شوي دي چې یو شمېر کسان راغلي دي، دغه عریضه یې کړې دي، شکایت یې کړی دي او دغه بررسي شوې ده هم د رسنیو دخوا او هم د هغه چا چې شکایت کړی د عریض دخوا. د موادو اسناد راټول شوي دي او په غاړه باندې تصامیم نیول شوي دي او هغوی ته یا قینات ورکول شوي دي او یا د دوی ترمنځ د مفاهمې زمینه برابره شوې ده چې دا یو اړخ د مسلې دی. دوم اړخ د مسلې چې اوس موږ غواړو پر دې باندې ډېر تاکید وکړو چې هغه دا دی چې هغه تخطۍ چې کېږي چې هغه مشخص فرد نه په ګوته کوي بلکې ملي ګټې، ملي ارزښتونه او زموږ ویاړونه، د دې هیواد ویاړونه او د دې هیواد تاریخ او هویت ته صدمه رسوي. دا تخطۍ یو نفر نه شي د یو نفر دخوا شکایت نه کېږي. هر څوک په خپل کور کې وایي چې دا موقف ته دغه رسنۍ غلط دی ځکه چې دا د ملي ګټو خلاف موقف دی خو هغه شکایت نه کوي. اوس نو د اطلاعات فرهنګ موږ اوس پر دې کار کوو چې د اطلاعات فرهنګ وزارت یو دنده دا ده چې د دغه سې تخطیو مخه ونیسي او هغه په ګوته کړي او رسنیو ته د هغه تعهداتو له مخې څخه چې کړي دي چې ټولې یو د تعهداتو د جملې څخه چې هرې رسنۍ دلته جواز اخیستی تر ټولو مهمې دا دوه برخې دي. یو دا چې د نافذو قوانینو مطابق به نشرات او خبرونې لري، دوهم خپل منابع به څرګندوي چې د کومه ځایه تمویلېږي. اوس موږ هڅه دا ده چې پر همدې دوو برخو باندې زیات تمرکز وکړو تر څو چې د عام ذهنیت دپاره د جواب پیدا کولو
دولتي رسنیو منابع معلوم دي چې دولت دخوانه دوی تمویلېږي او دا هم باید دوی وپوهېږي چې د ملي ګټو په خلاف مسایل خپاره نه شي. ولې ډېر ځله لیدل کېږي چې په دې وروستیو کې هم داسې یو څه پېښ شوي چې دولتي رسنۍ هم که هغه صوتي دي که تصویري دي او که چاپي، دوی هم ملي ګټو ته ژمن نه دي او د افغانستان د حکومتي پالیسیو سره په ټکر کې، د افغانستان د ملي ګټو پالیسۍ سره په ټکر کې دوی خپرونې کوي. په دې برخه کې مثلا د اطلاعات فرهنګ وزارت دریځ به څه وي؟
موږ په دولتي رسنیو کې په خاص تن په تصویري برخه کې او په صوتي برخه کې یو ملي ټلویزیون او ملي راډیو لرو چې د دې څخه تر اوسه پورې داسې یو حالت چې موږ دی وایو چې د ملي ګټو خلاف کوم موقف څرګند شوی نه دی لیدل شوی او لږ تر لږه موږ داسې سند نه لرو چې د دغه رسنۍ د دې دوو رسنیو د لارې یا تصویري او یا صوتي د دې د لارې څخه د ملي موقف او ملي ارزښتونو په وړاندې څه ویل شوي وي. خو د خصوصي رسنیو د لارې
برخه کې نه دی شوی تاسې
او په چاپی برخه کې باندې د ځینو اصطلاحاتو د په اړه باندې کېدای شي، ولې زموږ اوسنی تاکید پر دې دی چې ټول هغه اصطلاحات به دلته معمول کېږي او دلته به دغه مراعات کېږي چې هغه موږ هغه اصطلاحات د قانون په رڼا کې موږ پېژندلي دي. د دې دپاره به ټول همداسې یو څو ورځې درمخه یو خبره مطرح شوله چې د ګرځندوی خبره چې گردش گری سوی و زموږ د وزارت ویاند هغه په خپلو یو وینا کې وویل چې هغه بیرته اصلاح شول د یو لنډې مودې دپاره یو تېروتنه.
سیلایي موضوعات ډېر واړه دي جناب باوري صاحب، داسې موضوعات چې د افغانستان ملي ګټې په هغې باندې څرخي.
د دغه وخت څخه چې زه د دې دوو برخو تصدي په غاړه لرم، زما سره هیچا داسې موضوع نه ده شریکه کړې. فقط یو ځل د دا اصطلاحاتو په مورد باندې موضوع مطرح شوله او ما هغه د هغه د حل دپاره اقدامات وکړل. او که زه داسې که وزارت په دې پوه سي چې په کومه دولتي رسنۍ کې د ملي ګټو پر خلاف کومه خبره سوې ده، مسلمان دا د وزارت دنده ده چې د هغه مخه به نیسي او هغه ته به د مکافاتو مجازاتو په د قانون په رڼا کې چې چا تخطي کړی وي هغه ته به مجازات
کړي. تاسو د بیان د ازادۍ خبره وکړه مخکې، باوري صاحب، بیان ازادۍ فکر نه کوئ چې د بیان د ازادۍ څخه یو ډول بله استفاده کیږي په خصوصي رسنیو کې په ځانګړي ډول؟ تاسو راتګ سره په وزارت اطلاعات فرهنګ وزارت د سرپرست په توګه باندې تاسو په وړاندې باید په خصوصي چاپي رسنیو کې ځینې مطالب خپاره شول چې تاسو به هم لوستي وي، هغه مثلا په نورو خصوصي غږیزو او تصویري رسنیو کې داسې ډېر مسایل خپرېږي چې د افغانستان ملي ګټو ته په ټکر کې دي، د افغانستان د دینی ارزښتونو فرهنګي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. فکر نه کوئ چې دلته د بیان د ازادۍ څخه یو ډول بل ډول تعبیر کیږي؟
زه په دې برخه کې په دې باور یم او دا تهدید د دې نظام او د مشرانو د دې نظام د مشرانو د دولت د مشرانو او د حکومت د مشرانو هم دا دي چې ملي ګټې په هر صورت باید دفاع شي او د دې دولتي نهادونو دنده هم دا ده چې د ملي ګټو په دفاع کې ودرېږي. موږ به دا موقف ساتو او دې ته به دوام ورکوو. خو دوه شی به باید سره بیل کړو. لومړی دا خبره وکړم چې د ازادۍ د بیان څخه یو شمېر کسان چې لنډ تعبیر لري داسې فکر کوي چې که زه د یو چا شخصي حریم ته تېرېږم هم دا د بیان ازادي ده، په داسې حال کې چې دا د ده ناپوهي ده د دې ټکي څخه چې د بیان ازادي څه ته وایي. شخصي حریم هم د بیان په ازادۍ کې په ډیموکراسۍ کې حریم شخصي حریم مسؤون دی، هغه باید مسؤون وساتل شي. خو یو شمېر کسان چې د دې څه تخطي کوي دا د هغه د ناپوهۍ د هغه پر ناپوهۍ دلالت کوي. خو که دا عام دنده داسې کار کېږي چې هر کله او په مکرر ډول شخصي حریم ته د یو شخص حریم ته ورداخلېږي، کومه رسنۍ څه تصویري څه چاپي څه هم صوتي، هر رسنۍ چې وي شخص حق لري چې ادعا وکړي او د خپلو حقوقو د اعادې دپاره اقدام وکړي چې موږ دلته کمیسیون لرو او د دې کمیسیون دنده هم دا ده. پاتس زما په مورد کې چې شاید هغه یو مورد وي ما خپله ادعا نه ده کړې او دا مې ځکه ونه غوښتل چې دا ادعا وکړم چې هغه څه چې زما په مورد کې لیکل شوي وو هغه دومره ډېر ټیټ وي چې ما خپل د وخت په ضایع کولو هم ونه ارزول.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com